دوستانو ستړي مشه ده ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخه او سوکاله ورځ به مو پیل کړی. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولتي اډایش د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې دروانی ونی په پایل کې افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته دی وسپاري. دا مو د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ په شمول په بیلابیلو سیمو کې د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه تازه معلومات هم درسره شریکو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هرات ولایت سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې پیخه پرون له غرمې وروسته شوي. خغلی فرهاد وایي په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات ښار خواته روان وو د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتي چارواکي وایي چې ډیر لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنیتي قومندانې ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخواب شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال وطنه طالب جنگیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اخوا د شاین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بلاخره افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي ځالو پر لور مخکې ولاړ شي. د ښاغلي رضایي په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړی به د کرونا وایروس لکبل پروان 2000 میلادي کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوې لیدل شوه. دا IMF مشري کریستالینیا ګیورګی وا پروند اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وتول چې سکهال به د ټول نړی اقتصادي ودا په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتر شي. دا وایي په دې کې د پوښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په 2 نمایي کې مخ په زول شي، نو ورسره به د کرونا وایروس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشري ویل دا کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله دا کاروبارونو پر راتلونکو ناوړه اغیزې ونه کړي. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د څنګ مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغلا امیری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشی شوې ده. خغلی نایر زیاتوی ایرانی چارواکی باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایرانی چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیول چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 15,000 نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. 3,209 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 16,440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس تخته کسانو تر ټولو لوړ شمیره لري چې د تیر شپې تر ناوخته پورې 422,130 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,213 شو ته رسیږي. او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 4,400 ته او د مړو شمیر 15,000 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. دا پاکستان حکومت له کابل غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش ټلې د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې رواني ونی په فایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وسپاري. پاکستان ولی دا نوموړي د ورسپارلو غوښتنه نه کوي. دا به په یو رپور کې واورو. دا به مو واورئ چې د کرونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي او د خلکو کاروبارونه او ژوند یې اغیزمن کړي. په داسې وخت کې خلک، خیریه بنسټونه، ملي سوداګر او نور هغوی چې وسو توان لري څنګه کولای شي مرسته وکړي. په دې موضوع باندې به یو مرکه ولرو چې د سیاست د خیریه بنسټ له مشر سره ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایروس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. دا موضوع هم څېړو. کرونا وایروس په نړۍ کې په اقتصاد باندې ناوړه اغیزې کړي او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې ښایي په 2020 کال کې یو داسې اقتصادي بحران سره نړۍ مخ شي چې ساری په تیرو 90 کلونو کې نه وي لیدل شوی. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. نیمه نړۍ پروګرام او کور کلی هم په دې ساعت کې خپریږي. ازادي راډیو وري. د پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څنګه مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په فایل کې په افغانستان کې ونیول شو د هیواد ته وروسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شنون کې په دې باور دی چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د ورسپارلو غوښتنه کوي. له دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې له افغان حکومت نه د فاروقي د عادلانه او داسې محاکمې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د تورېستي بریدونو د قربانیانو په حضور کې وي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلم فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقی چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وري په شپاړسمه د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 1ویشتمه د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقی په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2018 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واستوي او زیات شمیر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلم فاروقی غوندي قوي تروریستان دي ورته وسپارلی شي.
فاروقی یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقی سپارل غواړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقی د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې 13 دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقی باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یوه ګوردواره وه چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حملې وکړې چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک کروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایی اډې پرون راکېټي بریټ شوې. په دغه تړون کې چې څه باندې میاش مخکې په دوه کې لاسلیک شو، طالبانو او امریکایانو منلې چې پر یو بل به بریدونه نه کوي. پر باګرام اډې د شوي بریټ مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. دا چې رښتیا دا بریټ چا کړې، اهداف یې سیدی اسدالله الدین د چارو یو شمېر کارپوهانو نظرونه پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
د فبروري په 9ویشتمه د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالی د کمښت ښکاره څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیه په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حمله به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا را منځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د 3 ورځې وروسته د 5 شنبې په ورځ پر باګرام هوایی اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې محل کیږي چې دغه اډې کې لپاره زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شانون کوي او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي په هنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیل دلی شي.
د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونه مداخله لري چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد، د هغوی د منافعو پر ضد ته دوام ورکوي. خپله طالبانو هم کېدای شي چې د یو فشار په حیث د دغسې بریدونو نه امریکایانو پر ضد استفاده وکړي، تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره سر چې کېدای شي دغه توافق پلی کړي.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره د توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په هغه موټربم او ډله ییز برید کې دې اډې ته مالی زیان هم واوښت. د سیاسي چارو شنونکی مشتاق رحیم وایي په اوسنیو حساسو شرایطو کې ستونزمنه ده چې ووایي پر بګرام د پنځم بی ورځې راکټي برید چا کړی. خاغلی رحیم له ازادي رادیو سره خبرو کې دا برید د سولې د مخالفو کړیو کار یاد کړ.
سرنګ چې د سولې پروسې خپل ملاتړي او ملګري او صادق حل ځلې کوونکي لري، همداسې ورانکار یا ناصر هم دی پورې تړلي. دلته اشخاص، ډلې او هیوادونه شته چې هغوی د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې خوندي ویني، او د هغوی په آند که جګړه دوام پیدا کوي نو د هغوی ګټې به خوندي وي. او دغه ډول عناصر تل لپاره د سولو بهیرونو د ننګولو هڅه کوي.
د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو په ظاهره د ښارونو په مرکزونو کې بریدونه نه دي کړي، خو په دې موده کې په کابل کې د افغان سکانو پر عبادت ځای، د ولسمشر د لوړې پر مراسمو او دغه راز د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه بریدونه وشول چې لسګونه کسان پکې ووژل شول او ټپیان شول. د دغه خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د طالبانو او امریکا له هوکړې وروسته د طالبانو د ویاندویانو د اعلامیو بڼه هم نرمه شوې ده. پخوا به دوی هر ورځ د ګڼ شمیر وړو او لویو بریدونو مسؤلیت اخیسته، خو اوس د طالبانو په خبرپاڼو کې یوازې له دغې ډلې سره د افغان ځواکونو د یو ځای کېدو ادعاوې کېږي. د امریکا او طالبانو د هوکړې راتلونکی لا معلوم نه دی، خو د دې هوکړې یو شمیر مادې نقص شوي او یا یې نیټې ځنډېدلې دي. هوکړه کې راغلي و چې افغان حکومت به 15,000 طالب زندانیان آزادوي او د تېرې مارچ میاشتې 10 بین الافغاني خبرو ته ځانګړې شوې وه، خو دا دواړه خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې. طالبان اوس وایي د هغو زندانیانو خوشې کېدل هم ورته د منلو نه دي چې کابل کې د دوی د تخنیکي ټیم له حضور پرته ترسره کیږي. له دې داسې ښکاري چې د تړون پر سر ناندرۍ ډېرې دي او ممکن هوارېدل یې څو میاشتې وخت وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
کرونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی او دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې وبا د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي. اوس تقریبا له هر افغان سره دا پوښتنه چې بېوزلي افغانستان به د دې وبا پر وړاندې څنګه مبارزه کوي شته. ډېر خلکو حکومت ته سترګې نیولي، خو آیا ټولنه او وګړي یې مکلفیتونه نه لري؟ احمد تکل په دې اړه له سوداګر او د سیاس خیریه بنسټ له مشر نجم الدین سیاس سره مرکه کړې. خپل سیاس په پایل کې په بحراني حالاتو کې د روحانینو او ملي سوداګرو ونډه مهمه بولي.
زموږ د ټولنې ټول اتباع خصوصا د علما او روحانیونو برخه د دوی خبرې یا د دوی الفاظ په خلکو باندې ډیر زیات تاثیر گذاره دي. دوی باید په آگاهی عامه کې ډیر زیات مرسته وکړي، او ملي تاجر کولای سي چې په غذایی موادو کې له خلکو سره مرسته وکړي چې په ښه قیمت یا هم چې رایگانه توګه چې نن وخت دی چې باید د خلکو لاس ونیسو له خلکو سره مرسته وسي. په دې برخه کې ملي سوداګر کولای سي ډیره زیاته ونډه ایفا کي، او کولای سي چې هغه لارې چې موږ کولای سو چې غذایي مواد خپلو وطنوالو ته له بهر نه وارد کړو هغه لارو باندې باید شدتاً ملي تجار کار وکړي چې قاطي سره خلک مواجه نه سي.
سیاه صاحب، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس د سرایت له کبله یو فوقالعاده حالت رامنځته شوی. په دغسې یو فوقالعاده حالت کې د افغانستان حکومت څنګه کولای شي چې دولتي مؤسسات، افراد، رسنۍ، سوداګر دا په داسې یو ډول سره رهبري کړي چې وکولای شي ټول د کرونا وایرس د مخنیوي په هڅو کې برخه واخلي؟
د افغانستان حکومت باید خاصې برنامه پلاس کې ولري چې ټول دغه میډیا یا زموږ تلویزیونونه دې ته وهڅوي چې څنګه اوس وخت پیسو پیدا کولو نه دي. تلویزیونونه هم باید په دې فکر سي یا زموږ رادیوګانې یا زموږ اخبار، سوشل میډیا څوک چې هغه فعالین مدني دي، په دې وخت کې باید ټول لاس یو بل ته ورکړي چې خلکو ته آگاهي عامه رایگانه سي چې د یو برخه کې چې هزینه ونه لري.
بله، او دولت په مجموع کې او حکومت په خاص ډول باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت باید هغه خاص فرمانو ته چې ضرورت دی زموږ پارلمان کوم قدمونه اخیستلی سي، په آگاهي عامه کې د خلکو سره مرسته کولای سي. د پارلمان خپله وکیلان د دوی فعالیت موږ هیڅ نه دی لیدلی، په شمول د رئیس د پارلمان یا اعضا د پارلمان. په دې برخه کې باید ډېر توجه وسي، او د هغه مرستې چې دوی له بانک جهاني نه 115 میلیونه ډالره دوی لاسته راوړلې، دا پیسې باید په ژیکو ذخایرو چې د خوراکي موادو د پاره دی، د غلجاتو لپاره دی، دوی باید خپل ذخایر ولري. که په صورت بده چې موږ له سخت قاطی سره مخامخ کیږو باید له دې پیسو نه استفاده وسی.
ډیره زیاته مننه سیاد صاحب. څه زیاتوي؟
د پټې آفات یا تاون چې راغلی دی، مهمه دا ده چې زموږ استاسې د جامع هر وګړی مسؤلیت پذیره ووسي. کولی سي هر دې ته ضرورت ده چې یو څوک ملي سوداګر یا یو میلیونیر له چا سره کومک وکړي چې ستاسې پوهیږي چې ستاسې په کوڅه کې ستاسې ګاونډی ستاسې د قوم یو وګړی ناداره دی، او کولی سي له هغه سره د یوې میاشتې کومک وکړي. نو باید دا کومک ورسره وسي چې هغه په کور کې پاتې سي، ترڅو چې هم ستاسې ژوند خوندي او هم ستاسې د یو وطندار ژوند خوندي واوسي.
نجم الدین سیاس د سیاس خیریه بنسټ مشر و چې په دې اړه څرګندونې کولې چې څنګه کولای شو په افغانستان کې وګړي له یو بل سره د کرونا د وبا په مخنیوي او د اغیزو په کموالي کې همکاري وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په دې اړه دا عامه پوهاوی کمپاین باید وړیا وي، او حکومت او رسنۍ باید سره په دې برخه کې همکاري وکړي، او حکومت باید د پیغامونو او همدارنګه د تبلیغاتو په برخه کې پیسې سپما کړي او هغه په نورو برخو ولګي.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 1813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راولېږي.
او سره زده ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوې فرشتي جلال زی ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ورسپانی ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشکېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت لدې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشکېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ، د پنځمبه پر ورځ وویل چې د طالبانو سل نور بندیان هم خوشکوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه پر ورځ سلطنه له زندانه خوشی کړ، خو د طالبانو ویاند ویل چې دا شمیر کافی نه ګڼي او له هغې موافقه سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نه و. د موافقه سره سم ټاکل سوی و چې د مارچ په لسمه بین الافغاني خبرې پیل سي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقه تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشي کړي او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشي کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشي کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مکرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د آزادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. دا حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی و. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولي شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د کرونا وایروس د سرایت له کبله نړۍ خیلې داسې لوی اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. د ایم ایف مشر پرون ویل چې کرونا وایروس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګند ښکاري او خبرداري ورکړل چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل دروړي.
د پیسو د نړیوال صندوق ایم ایف مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د آی ایم ایف ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایروس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د آی ایم ایف مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptionally difficult.
نو موري وای هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساری ډول ستونزمن وي. کدا و با د کال په دوهمه نیمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغړیږي. نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبی ښېګڼې کال وي. د آی ایم ایف مشر وویل د کورونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تک کاری او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي، خو د آی ایم ایف مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14مه نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2020 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خوشینونکي اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات په جنوري میاشت کې د کورونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
دوستانو وس هم د سهار 8:30 بجې شوې ور بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا هرات ولایت چارواکي وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وشل شوي دي. دا خبره د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادې راډیو ته وکړه. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړاو ټپیان شوي. دا شاهین قلی اردو بیا وایي چې د جوزجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ شوی. دا پیسو د نړیوال صندوق مشر خبرداري ورکړی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس خبرېدل لکبله 2020 کال کې خای نړۍ لداسي اقتصادي بحران سره مخ شي ساري به په تیرو نوې کلو کې نوې لیدل شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څنګه مشر وایي چې د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو آرس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتی ډول لزندان نه خوشی کړي. او په ټول نړۍ کې په کووید 19 ناروغي د مړو کسانو شمیر 13 شپه ل 15 زرو واوخت. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې وګورئ. همدارنګه زموږ په فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې هم د سیمې نړۍ او افغانستان په اړه شیبه په شیبه زموږ تازه معلومات کتلی شئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو او نیمه نړۍ او کور کلی وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د کرونا وایرس د ویرې له کبله د رامنځته شوي تاوتریخوالي په ترڅ کې تر ډیر شو ډیر زندانیان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
وروسته له هغه چې زرګونو بندیانو د ایران په یو شمیر زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د احتمال په اړه په اعتراضونو لاس پورې کړ، د زندان د افسرانو او امنیتي ځواکونو له خونړي ځواب سره مخامخ شول. دا خبره د بشري حقوقو د څار لندن میشتې ډلې د اپریل پر 9 کړې ده. د دغې ډلې په یوه اعلامیه کې د بندیانو د خپلوانو په ګډون د بیلابیلو معتبرو سرچینو په حواله راغلي چې امنیتي ځواکونو له وسلو او وشکې بایوونکي ګاز څخه کار اخیستی چې په نتیجه کې شاوخوا 15 تنه بندیان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي لشته لږه په یوه زندان کې هغه کسان چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو د امنیتي ځواکونو لخوا وهلته کول شوي چې احتمالا د هغوی د مرګ سبب شوي دي. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمه ایز مشر مرستیالی دیانا التهاوی ویلي چې دا نه هیله کوونکې ده چې ایراني چارواکي د دې پر ځای چې د کورونا وایرس څخه د ژغورلو په برخه کې د بندیانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي هغوی وژني څو اندېښنې چوپسي. التهاوی وویل امنیتي ځواکونو ته باید سمدستي سپارښتنه وسي چې د دې وژونکې غیر قانوني اقدام خلاص واخلي او د هغو زندانیانو چې د خپل روغتیایي حق غوښتونکي دي مجازات ودروي. نوموړي د غرض په یادو زندانونو کې د ځورونو او وژنو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه هم وکړه. په ایران کې چې د کورونا وایرس سخت ځپلی دی، تر اوسه 3000 بندیان په موقتی ډول خوشي شوي دي. د دې هیواد د روغتیا چارواکو د اپریل پر 9 ویل چې تر اوسه په دې هیواد کې 6200 کسانو د کورونا وایرس نتیجې مثبت دي او شاوخوا 3110 کسان ترې مړه شوي دي. پر ایرانی چارواکو انتقاد دی چې په لومړي سر کې د دې ویروس په مخنیوي کې په ځنډ اقدام کړی او متخصصین د چارواکو لخوا په ورکړل شوي ارقامو هم شک شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د اپریل پر 9 وړاندیز وکړ چې د کورونا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره دي خلک د روژې میاشتې پر اتک سره په مذهبي مراسمو کې له راټولېدو ډډه وکړي. خامنه‌ای په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې خلک د روژې عبادتونه په خپلو کورونو کې وکړي. د روژې میاشت د اپریل په وروستۍ اونۍ کې پیلېږي.
نیما نړۍ اخسر به میان خلیم را بند ولګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خلا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي د پلاستیک جراحي یا د خلا لپاره جراحي اوس مهال د افغانستان په لویو خارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري تر نارینه او هم د دې درملنې او ځان خسته کولو ډېری مینوال انجونې او خزې دي خو آیا دغه جراحي اواز هغه خزي کوي چې ظاهري چيري خولي نوي
پاکستان سي وي سينونه زيادتي يا مخچم لکسوي يا مغزورن سوي د پزي خو شاده خاتونه پیدا شي وي هم رجوع کوي او دغه جراحي توصيه کوي
د خلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د خلا جراحي تر سره کړي
په بالغو کسانو کې چې سينونه تقریبا د 30 پورته وي او د پاره مونږ دغه جراحي پلاستیک دی د مشکلاتو په اساس باندې توصيه کوو
د خلا جراحي د ګټي ترڅنګ کومې ستونزې راولاړوي کوم جانبي زیانونه لري او کوم جنو چې د خلا جراحي کړي دا او څومره لږه کار راځي دي
زه د جراحي نه واقعیا ډیره خوشاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید د جراحي وکړي
د دغه ټولو پښتنو جواب په همدې خبرونه کې واوري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړي دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم خو اوس براپور لوګمي جبرخیل واورو
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زاندوه کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي د دغه کار تاریخچه اند په خوانی مصر دورې ته ورسیږي دا لړۍ له پخوا راهیسې همداسې دوام لري خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلاته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې چې آن په باندنی هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې خو زیاته وده یې کړې ده ډېری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې تلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي دغه جراحي تر ډیره د ورځو جګول د پوزې جګول او نری کول د شوندو پلنول د پوستکي روخانه کول د بڼو او ویښتانو کرل او لاسګونه داسې نوري کړنې دي چې د خلا لپاره یې تر سره کوي خو د غیر ضروري او هوسی جراحيو ترڅنګ زیننجونی دغه جراحي د اړتیا لمخې هم کوي شلکلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدون کده د کالدانی د داغ د لری کول او د مخ د روخانه کول لپاره د خلا جراحي او د خلا ایوا غیر جراحي عملیه په یو خصوصي کلینیک کې تر سره کړی ده اوس یې لا پایلو خوشاله ده او زیاتوي
زما په تندې باندې او د کالدانی داغ چې زه ډیر زیات اور نظر ایدم او کله چې زما هم سنفین په ټوک ماته تاپایی ویل نو زه ډیر د غینه خفه کیدم او مور می مجبور کړه چې ماته د خلا جراحي وکړي او د جراحي نه پس اوس زه ډیر خوشاله یم زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو په سي خفګان ماته ناراضي
د خلا جراحي یو شمیر هغه خزي او نجونی هم تر سره کوي چې یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښینه دي او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي زرمینه چې د مخ د ګونځو د لري کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې تر سره کړې دي اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده هغه خپله کیسه داسې راته کوي
دا شهر می هغه ستدي خو پیسې می تلې خو بس نتیجه غې نه دا ور کړای غټه راته نه دا کړی چې مړه ته نه کړی نه مونږ دی هغه نه نوټیر نه خوشاله ونه نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا ونه خوشاله په افغانستان کې سم ډاکټر نه شته چې نه شته چې یو سم جراحي وکي او چې یو کې چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص
د خلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چارې هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یوه حد نيسي دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي ممتاز یوسف
چې اوس مهال د خپل پوستکي لرونوالي راضی ده تل کوشش کوي چې د مخ د خکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره خدي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښښ د دې ویتامینونه لکه ترکاری نمګه مشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازرې، دغه چې مونږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خو ډیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې مونږ کوښښ ډیره اسانه طریقه چې مونږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کو، لکه مونږ کوښښ د شیدونه شیدو او کافی نه مونږ طریقه کوي چې ماسک او نس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هګي او د حاصلو او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 15 دقیقې لپاره مون په مخ باندې لګاو. او بل ماسک چې مون کوي چې د بادرنګ او بونه او د بانجرمی هو بونه مونګه د اوبای مکسکو او سپیناګای سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د دې چورکی او د دې چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثره خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند د خوشاله ساتلو په هدف د خپل جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي خلا هم د پام وړ رول لري، خو اکثره نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي خلا تر جراحي ښه او پزړه پوري ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي خلا ښه ده، خو که د خلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول تر سره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان خلا پیدا کړي ده، د چې کوم تفاوتونه مونږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبيعي خلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب کې څوک جراحي کوي دومره به وایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل خلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې دا غي سره ممکن ساید افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به وسی. نو سره لدی چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، خځه او میړه نه باید تاسو ته دیو بل په ظاهری خکولا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن خکولا د زړه د خکولا د فکر د خکولا د سلوک ده.
د خکولا جراحي په بهرنو یو هیوادونو کې په ډیر لګښت تر سره کیږي، خو په افغانستان کې د خکولا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې لامل اکثر خزي انجونی او ان هلکان هم ورته زړه کوي، خو د پلاستیکی جراحي یوازینه لامل دا نه ده. ځینې خزي او انجونی د زیات تشویش او پزاند بی باوري له عمل هم د خلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د خلا جراحي به تر کومي کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې لخپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دوو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلي اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په خزینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجي نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره خلې نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارام وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاء لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په حق له همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولې دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحي تیغ ته ورکړي.
د خلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسنی عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي. او اند خلا جراحی کولای شي دی وی هغه انجلی ژوند خه او رنگین کړي چې د ناببره پیخو لعمل د وجود د برخو یا مخ کلا له لاس ور کړی دا او د خلکو او همزولو ترمن ځان کم برتخکاری خدا چې د جراحی تر کومي پوری په افغانستان کې د ډاډ وړ دی پټوله کې څه جانبي عوارض لري او په افغانستان کې د خلا جراحی لګښت څومره دی دا هغه پښتنې دي چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکی کړي دي.
احمد زیب کا په سر کې دراته وایاس چې د خلا جراحی لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولای چې دغه جراحی تر سره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا دی اتله سونه پورته وي هغه د لپاره موږ دغه جراحی پلاستیک دی غوډي مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو او هغه دوی په هر سن کې کولای شي. کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري نور قلبي تکلیفونه ولري یا سن ډیر زیات وي هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د خلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د خلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي او دا به خلکو ته ډاډ وړوي؟
د جراحي د خلا لپاره باید خاص ما متخصص وی خاص مرکزونه یا خاص سټانډرډ شپخانی ولري. هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیکو کې ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکړي. هر هغه څوک چې هغه د عامې روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري حالت هغه هغه امتحان پاس کړی وي یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي نو هغه کولای شي چې جری پلاستیک خلکو ته وکی او افغان افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډېره کامیاب دي ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي. یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډرډ جرایي ده ارزان جرایي ده د نورو ممالکو نه اکثر مونږ ته د اروپا نه امریکا نه او نورو ځایونو هم افغانان اکثر دلته راځي او دغه تداوینه دلته کوي ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي او هغه کسان چې هر چیرته بوډونه لګولي یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کې نو هغه اکثره امکان لري سټانډرډ نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه ته مو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي، نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږمه جبار خیل یې وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اورو. ځینې انسانان ډېر تجسس کوي او غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوشي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي.
والا ما ته خدا تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نخواسته بده دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبور چې ورته ودرېږو خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بیخي عادت ورته ګرځېدلی دی ګینې دا خو موږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده باید چې غیبت د چا ونه کړو د چا په باره کې خبر ونه کړو شیطان ناسره دی خو شیطان وایي ته ودرې چې دا څه وایي څه رقم دی زړه مې طاقت نه کوي او مجبور سم بس ودرېږم چې دا څه وایي
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنا وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی وو او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې نوموړی وایي
زمنګ یو امسیو هغه به چې کله د خلک به د زمي کې کوټو کې ناستو کنه نو دا به ګوشه راغله د دروازې خوله کې به ورته غوګونی وو چې دا خبرې د چا په باره کې دي نو مثال د خبر به زستا په ارتباط وو نو دا به دستي تاته به راوړله نو دې کې غاش غال مغال او جنجال به جوړ سي دغه بدبخت دا وظیفه وو همداسې خلک هم په جنګ چول او دا یو عادت وو په دې موضوع کې زه بل خبر ته کوم چې دا د راکړې ورکړې خبره وو دا لور مې لا پلانکی تر کوم دا پلانکی تر کوم ولا دا خاصګر د تنور کوم هغه دی ورته لو چې ولې نور کوي د کور کې مشوره کوله ولا د الک د بشو ادم د خم نه د بازار کې بيزه زګرجي پلار مور ته خوشاله نه دي دی خو وګ نیول او کنه د دوه درې ورځې بعد د خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسله چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی دی د سړی دی تاسو ولې داسې خبره کړی دا خو سبا نور خلک هم تر منی کې بلند منی کې نو بده کې بس ځګه جنجال جوړ شو
حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي له هغوی څخه په تاثیر د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي
دا ما په نظر په کس کې خپله کومه نیمګړتیا وي هغه په دې خلک غوږ نیسي د مجلس ما باره کې نه ما باره کې خلک څه وایي د ما څوک څه غوږ نیسي هغه ته هغه کسان مې بد ایسېږي که نه نو خپله چا چې نور کسان بد ایسېږي خپله خو به هغه کار نه کوي یا به یو به د هغې یو به د شیطانت موضوع په کېږي که نه ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږېږي بېرته هغه کس څه ورسېږي که نه جنجاله د دوه کسان منځ کې جنجاله چې نه ځینې کسان داسې هم دي که نه سه ناپوه هم دي
زه ګلشاد ما ډوډۍ پخوم په نانوایی کې زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم تاسې هم واورئ
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی مثال خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري
بله دې جامعه کې پیدا کیږي داسې کسان ډېر پیدا کیږي چې غوږ نیسي حتی داسې کسان پیدا کیږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي دا امکانات زیاتې پیدا کیږي داسې کسان دا صحیح عمل نه دی ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي د خلکو رازونه افشا کوي ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي جنګ را پیدا کوي د دې باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي په ټولنه کې په خستر غورته نه قتل کیږي
دا کارونه د شیطانی راځي وای ولا یو بل هغه کې بیا زی بل ته وای دریم ته وای هغه ته خل شیطان وای دا سنسد ورته کومه چې دا کار ونه کوي بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي هغه کار نه ده نو له دې نه دا غیبت کوم راځي دا کار نه ده بای سي سو کې ونه هغه خلک سي هغه غنیولې او دوه په جنگ اچ دي کې د جنگ راځي کنه ته هغه نه خبره به بل ته وړي غل غوګه ستیرس ولا نو دیوالم ګوش دراغه هغه ګوش ته سي دیوالونه خو ولاړي او دا منافقت ده د خکار نه او باید شونس
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سي ډیر مګرځي دینی عالم مولوي نور الحق په دې اړه داسې غږی دلای دی
دا د اسلام نظر څخه ډیر بد کار دی دا ډیر تجسس دی د تنشته مؤاخذه ده بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي دا کار صحیح کار دی نبی علیه السلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه پوه شوې تا ته غوږ نیولی غوږ ورکون که او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه او نو بیا سترګې به ړندې کړه بعد یو ناروا عمل دی دا ناروا عمل دی د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدر منو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
مورې څنګه یې؟ په خیر راغلی. پلار مې څنګه؟ کور کې خیرتي و؟
شکر دی زویا، ستا څه حال دی؟ ښه جوړه یې ماشوم باندې ښه چې سره
شکر خیر وسي. ټول ښه دی. تا څه حال ده؟ واده ته لاړه وې؟
هو لاړلم واده ته، خو هلته ګیله وکړه. زویا ته ولې نه وې راغلې؟
زه خو رسمي ورځ کې واده نیولا و، کله کېدو زه وظیفه کې وم او ماشومان مې و مکتب ته تلل.
هو داسې خدای رښتیا هم غوري څه ګیله وکړله، ول دا ولې نه راغله؟ ما هم ورته وویل ما په رسمي ورځ دې واده نیولی دی، هغه بیچاره وظیفه لري، څه وخت خلاصې درته؟
هو که نه ښه څنګه واده په خیر تېر شو؟
ښه و نو ښه واده. استاد ځای خالي و.
څه شی کوې دلته؟ چې ولاړی
عجیبه
کار کوي چې تاسې کې غیبت نه هغې، ولې ورته وکړي؟
ته چوپ سه یاري چې زه دا خبرې واورم.
ګوره بده خبره ده، دا ګناه لري. پردې خبرې مه اوره، غوږ مه نیسه چاته. دې خوا راشه.
څه پردې دي؟ خپله ورېندار مې ده.
نو چې ورېندار دې ده، خو ورننوځه، کښېنه ورسره، انسانیت ورسره وکړه. ته که د ځانه ونه ډاره شې، تا کې که د غیبت ځای نه وي، ولې ورته درېږي؟
دریګه زه وایم چې زموږ د کور نه څه ورته وایي.
او ته بیا دغه خبرې کوې؟ نو چې زموږ په کور کې څه نه وي، څه به ورته ووایي؟
دا نه پیژنې. زه یې ښه پیژنم.
که پیژنم یې که نه پیژنم یې، ته مو علاقه چندان ښځه یې. که تا کې نو ګناه نه وه، ولې به د هغوی خبرو ته درېدي؟ دې خوا راشه، بده خبره ده. وایم دې خوا راشه، ګنې وهم دی. که د تا مور راشي او کوټه کې ورسره ناسته وي، څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي، خبر در باندې ولګیږي؟
زه یې په غصت وهم.
خو بس اوس اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي. خیر
وروره، وبخښه، رښتیا هم واقعیا چې ښه کار مې ونه کړ.
د هسې خورې ده، بده خبره ده. د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي، لاړه شه، کښېنه ورسره، خبرې ورسره وکړه، چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته. ستاسې په منځ کې هېڅ نشته، ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي. بده خبره ده خورې. دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي، فرت پیدا کوي. همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبرې ته جوړه شي.
صحیح ده وروره، دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته، زه ځم لږ چای ورته راوړم.
آفرین، خیر به سي.
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه چاره.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم.
هم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیانا شوم دشت دشت می چکا